د تندې څنګه خبرونه تاسو ملروخ ترغه د روان دي خبرونه. لا لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت روي. په یو بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې تر روانې پنجشنبې پورې به د دې سفارت چارې بندې او د ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پرېکړې چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات بې اعتباره بللې، یوه حقوقي لانجه بللې، ویل دي چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې لکه کاناډا او استرالیا د افغان سفارتونو قونسلګریو له خوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشتون او فساد ته بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې تایید کړه چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته تفاهم وکړي. تیرانی بم نتی چارواکی پر روانو څه باندې شپږ میاشتې کې له دې هواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سلل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه به سل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي، خو ځکه کړه چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری له خوا د ورکړ شوی ارقام له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیر دي چې ډیرې قانوني اسناد نه لري، خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. او روسي خبرمدا چې داسې مال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر رسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅکله د افغانانو نجونو او ولکان لپاره د انډول تعلیم د برابرولو غوښتنې لاس ونه اخلي. ډان برام په وبین کې چې نن خبر شوی ویلي د افغانستان په خوندوی کې لشفګم ټولګیو د زده کوونکو نجونو او شر سلور میلیونه څوکې تشیدي. که څه هم په افغانستان کې د سرتیرو سیمو تعلیمي کال د وری عمل په دوامه پیلې کې، خو ښاغلی براون لاغه کورنۍ سره چې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي خواخوږي څرګنده کړې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنې. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا وه ورې خوا د همدې لپاره خوا ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. اجکل راوزی په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره، نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 80% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوردونکو، د جمهوریت سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه. او لا هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورو نه خپل داول ویم الا پنځم صنف پوری دي، پنځم صنف لکان پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګژن شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل بسونه تا ته ګټو کی او کده چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د تب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوئ د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ورې ښه وه، د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. اګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي، اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دي راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان له پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسې اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغه سې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د دوه کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد له دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کیا وهوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکولوی چی که چیر پا افغانستان که وسنه وضعیت روان بی افغان کدرونه به نور هم حدسه وکری چی هیواد پریگ دی او پردیسی غوره کری. لن موری سرمی مرکه کری هغه پا پایل که وی
افغانستان که وضعیت تا پکتو سر دا اوش چکم وضعیت روانده بحرانوی هیوادونو تا بیشمیر ازوانان لارن او هاگ ازوانان هاگ پیغلی چه اغوی پا تعلیم بانی سنبال و دیر تعلیمی کرده و کلونه کلونه ده همدغا دولت بودیجا پا اغوی بانی مصرف شوی و ولی کال پا کال باندی گرو چه وضع بطریگی انا خلق دیتا پتاما او چه شاید اول کال تیر شو دویم کال تبا وضع بهتر شی. او دغه کدرونه چې زی د وطن لوی سرمایه ده خو تاسو په دغه اوسنی په دغه سک کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتبونه به خلاص شي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي حوصله وکړي ولی تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې کرونه کرونه کار پې شوی دی مصرف پې شوی دی هغه چې کله راوځي په دې معنا چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باورې یم چې 200 کاله وروسته به یعنی تقریبا د 80% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم که هغه په تعلیمي برخه کې وي په کاري برخه کې وي اقتصادي ستونزې دي کورنۍ ستونزې دي یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان پیغلې نجونې هلکان هغوی تعلیم یافته دي حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي حتی پلار یې مړ شوی ورور یې مړ شوی او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي. له بل لورې زور ظلم زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي د شپږم ټولګي نه لوړې نو تاسو خپله فکر وکړئ هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي هغه د ښوونځي نه بنده شي نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي. تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي ما د خور ستونزه وي ما د فامیل ستونزه وي دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته هم زړه ښه کوي وځي دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي څه کیسې تاسو اورېدلي دي؟
ډېری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت دی همسایه هیواد دی حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبورېږي چې د قندهار له لارې د مثلا د ننګرهار له لارې یا د نو پکتیا له لارې خوست له لارې دغو ولایتونو نه چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې له هغې ځي ترکیه ته ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې هېڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږ له یوه ځایه پناه وړو په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي دوی په هېڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دې هېوادو ته. هېڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی ویل د هر چا مجبوریت وي دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وی خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وی دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده د یو بل خبره به هم په سر باندې مني په خپل وطن کې هر څوک آزاد ویل پردی وطن کې د سیویل کا یو زندان پردی وطن کې ژوند کول ډیر سخت ویل د غزوانان مجبور دي هیڅوک لمسته نه راځي لمجبوریت راځي کال تور ته زمينه برابر شي فکر نکوم هي ځوان روزي بل هي وته ځړک کی
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه مثلا مکتبونو ته تللی سوی پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه یو دم هر څه ګډوډ سول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر دوه ویشت درویشت کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسېږي دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنې تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو نو دا ټول هغه څه دي چې که تېرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان ووتل دا به بیا د همدغې دولت قصې کوي که چېرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي ځوانانو ته کار برابر نه شي د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونه شي د هغوی مشکلات وانه اورېدل شي فکر وکړئ چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې قدرو پاتې شولو دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري نو پويږي چې څه وکما بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو که واسطه وا که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به ولی که په واسطه وو که په هر څه راغلی وو د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا مسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو دولس کاله مکتب وګورئ دوه درې ورځې ټریننګ وکړئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي و اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلی سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرک کوي دغو مشکلات ورته بیان کړي کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو د هغې خبره لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي دوی ته به ورځې خوري به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نوی راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خوالب کې دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی او مارک ته لبی کویل دي نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسېږي صحیح ده ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته اوسېږي هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي هغوی به محفوظه لار به وه ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي عمیق فکر وکي په دیواني جوړ فکر وکي چې د لاره د خطر لاره ده نو چې فکر کوم چې هیڅ وخت دې شي انتظرنه کوي او بهر هیوادونو ته خیر مالک څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته مونږ نه وایو چې نشته ډیر مشکلات دي ولې د هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي ټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکي او دوی بل دې ستونزې خلاص شي
بله که حاکم نظام ته یو څه ویل ولروته مثلا آیا دوی په دې باندې پویږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګوم مثلا مکتب ته نه پرېږدم پانتون ته نه پرېږدم کار ته نه پرېږدم حاکم نظام په دې باندې پویږي نه دا کومه سیاسي لوبه ده دا څه ده ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدې
سمو د مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وه هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي یو مېرمن تللې وه ما نه اوس نوم له یاده وتلی هغې وژړل هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا نه پوهیږم چې کوم وزیر د اوسنی حکومت خو دو وای چې هغه سره ناستم په دې مې بس کولو چې د دینجونو د خونځي په مسله کې تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستی کوي وای هغه ټول ماته په جړه شول وای کله چې ما دا خبرې کولې تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلی وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې مونږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي والدانو وایي چې خی د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د خونځیو دروازې پرانیزي نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي د هیڅ چا زړه باید بند کړي همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي ما مخکې یادونه وکړه د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د دې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي کنه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کیږي چې له وطن نه خلک وځي
څه فکر کوي ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا مونږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده په افغانانو باندې تنګه کړې ده او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا کومانده د بل چا لوري ده شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی دا اسانه موضوع ده نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصي چې دنجونو پر مخ باندې نو که هر څه وی ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي هدا خپل خبره باید سپینه شي حقیقت باید ملت ته وویل شي ځوانان باید په دې باندې پوه شي کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې اچوي نو دا خبره باید سپینه شي ملت ته باید وویل شي حقیقتونه باید واضح شي په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه فرشته جانې هیله کوم خدای په
درنو دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ولاړو تا نه تاو تمه بمه مرته د شپې سبا نه سبا ما ویلې سم یار
رہی مسا تپار دست جوڑم